درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې وبجی دی د ازادي راډیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کړي خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتنبایو و په قول لیکل شوی د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی بل خو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو اعلامیه کې ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د دوه نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول شوی دی د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي ډبلیو اف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریالو د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوی دی د خوستار پولیسو تانه مشر غلام مصطفی رند د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسی بم په چاودنه کې ووشل شو رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم ووشل شول او و نور ژوبل شول تر اوسه د دې بریټ پر چا نه ده په غاړه اخیسته پولیس وایي د پیشې په اړه پلټنې پیل کړې او په بریټ کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي د پاکستان د شمال په یو غرنۍ سیمه کې یو ژورې کندې ته د یو باستل ویډیو له کبله لښته لږه شل تنه مړه شوې دي د پاکستان پولیس ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یو ژورې درې ته ولوېد د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په یو ویشته پیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی دغه بس له پلازمین اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه په دغه کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیو و او د وال ستریت ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن وای هیڅ داسې نشته نشته چې حماس ډلې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کوم حمله پلان کړی وي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي د امریکا پوز په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیسته چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزه ته د بشري مرستو رسول چټک شي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چې د خراب هوا له کبله دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخ شوې دي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وشل شوې دي سټیفن سوجور دی دا سرګندونی په حق مرکه کې کړی چې نن جمعه خبره شو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا غزت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیری ټپیان شوی دی
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونې دایمي اوریدونکي نو حتما به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابیل موضوعات یا د ژوند بیلابیل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بېشکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه مخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په ازاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغېز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې ګزارشونه او ریپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله ریپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولی چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولی چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادې وي؟ ګټه یې څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ یې په اړه ریپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزادې دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو ریپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لورې لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډېره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړه، له مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. تا طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې، ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل، او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغې سره به بیا خبرې وکړو او لاغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږی او ترخی تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوې وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټوله کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې دننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي، او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کلنداری صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خپرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو زژمن دي. د طالبانو د حکومت د وایان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر اسنیس فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت مات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږورځې وروسته د طالبانو د حکومت لبنده خوشی سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
تمام برنامه ها
د واکمن نظام لخوا ټولې خبرونې سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کېږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې درېمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو و امریدل چې نن جمعه د مې د میاشتې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سیو چا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لری مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان په اړه راته ووایي چې څه زده کړم کړي دي، چیرته لویه شوې او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما نوم مریم بارک دی او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه ووایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلی یم چې روشن فکره دی او همیشه یې له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ. او خو ډېر مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات ورما وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبوره شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړي توګه په افغانستان کې دی ژورنال هغه کسان چې دی ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه پنجونو میرمنو کې دا ډیر کم دی. نو تاسو لري هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړي، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته ووایه چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، په اصطلاح هغه روزنیزه غوندې دوره، چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي د یوې ژورنالیسټ په توګه، او غږ دې خبرېږي یا د یوې نطاق یا ویان دې په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم د یو هفتې څخه ډېره بېکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوو مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم. خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحې ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې لخې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیره لوړه شوې و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زما ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډیر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډیرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی. څومره چې انسان ډیر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هماغه انسان نور هم مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړي توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي. خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه، ټولنیز اجتماعي شرایط، حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلي نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي، له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوو، مګر هم زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلي دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغې حتی زما وس خوړویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هره ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هره ورځ به زموږ په کور کې جنګ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینه ولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالستانو په عمومه کې بیا په تېره ښځینه ژورنالستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشم کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګرې ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغې خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغې صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلې. زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګرې زما سره نشته، او یا دا هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي. دا ډیر
دا محرم درانه پاړه باندې بزم دومره وای ما چې واقعا چې موږ ټول پاغي پیخه باندې خوشینیو. پاغي پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه، غالبا چې کلیزه یې دغه څو ورځې مخکې وه تلینی محرم درانه پاغي ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې وا، او د ټریننګ په یو برخه ته راغلی و چې د هغې نه وروسته یې رسمن له ازادۍ راډیو سره کار پیلوه، او د موږ دوه نور خبریالان همدارنګه د نورو رسنیو خبریالان هم په هغه پیښه کې شهیدان شول. واقعا چې دردونکې پیښه وه د افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغې پیښې په اړه باندې راته ووایه، هغې ورځ باندې تاسو چیرته وئ، څنګه خبر شوئ؟ زه نه غواړم چې مسایل ډیر خواشینونکي خوا ته لاړ شي، خو په مجموع کې ښه ده چې اوریدونکي د موږ پوه شي چې خبریالان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بېلابېلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کړي. د هغې ورځې په اړه باندې راته ووایه، څنګه خبر شوئ، کوم ځای کې وئ تاسو، او د دغې پیښې د جریان په اړه هغه تاسو د لیدلوري نه څه وه؟
ان صاحب هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې وم، ما د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګرې وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې لاغې ما هغې سره مسیج کوو، ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیابه شوې وم، او ما ورته ویل چې زه ځمه، او خو هغې لکه چې اول نه په هغه انسان باندې کله چې یو انسان مړ کېږي شاید هغه روح یې خبر وي، خبر اوسي، ښه احساس یې نه درلود. او ما ته یې ویل چې ته خو ما پرېږدې، دې زه خو یو ته زما ملګری یې. خو دا خبرې پای ته ورسېدلې، ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته ازادي راډیو کې د کار اخلی، زه به همکارانو ته وایم. او ما ته یې ویل نه، همکارانو ته مو وایه کله چې ما معاش واخیستل له شدمی سره ته خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته به ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و، په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واوره چې د ازادي راډیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه، خو تلیفون یې روخ نه شو. او ما هم ډېر ضدیونه نیوله، ما له دا د ازادي راډیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه. تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه، د هغې تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه. او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ، دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته یې ویل خی بخې لک، ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خواشینی کوم. واقعا چې هغه پیښه ډیره مرګونی او دردناکه پیښه وه. هغه وخت یې د داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په درېیمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی یوه چاودنه وشوله. کله چې خبریالان د دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته، چې پکې ګڼ خبریالان و د بېلابېلو رسنیو نه، د موږ دوه خبریالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله، او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایله او ګڼ نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې له ځایه معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایه. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړي، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سام داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا هغوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی و؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لګانا میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډېره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډېر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو، څنګه کولای شو راډیو له خولیو رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډېر د مسلک په برخه کې یعنې ډېر پرمختللی کورس و ډېر شیان ما چې نه زده کړ او ډېرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوو په ډېرو نړیوالو رسنیو سره کار کوو او ډېرې ښې تجربې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړي کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکي زنګونه وهي موږ ته که د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه هم راخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي؟
بله، اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ به تاسو همیشه اوریدونکو. عبدالحق اتل هم د هلمند ولایت
څخه. اتل صاحب ستړی مشه له هلمند ولایت څخه، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. تاسو محترم دوی غوښتنې ستاسو لرم په اخر کې را به سم هغه بیا وروسته سره مطرح کړم. اول یو سلام خوم ان صاحب محترم، دا خور چې کومه کیسه وکړه ولا ان صاحب محترم د تاسو راورسولو چې بيخي جنا ته دغه کړو. یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و، دا غواړم چې دای صاحب شهادت ورسېږي هغه موږ د پاره ډیره تور ورځ و. بل دغه ستاسو د ژورنالستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسېږي د مثال باندې ستاسو ژورنالستان ان صاحب محترم نو د خور سم په درنښت لیله کوم چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکي چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدا باور وکړه بيخي دا شي م الاف میګاډ واټ فان صاحب محترم چې ډیر اخور دا کوم کتاب کړ. نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پات سي خصوصا یو خاص د رسنی سم شه د غل رو خاطرې له ان صاحب محترم چې تاسو ژورنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي. او بل دا چې بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمګ دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري دا چې موږ خبري نه وسم مثال د خبرې په بهر ملکو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته داد ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندي کوو او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره لرم که تاسو اجازه یې
زبر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختلې بام واورو. د ما پختنه دا ده چې دا رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو، یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په اجتماعي برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو اجتماعي او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړو چې له خلکو سره معلومات شریک کړي، په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څه مرسته کوي؟
بالکل هم سم محترمه دا خو ډېر ښه ښایسته موضوع ته اشاره کړل دي. کاغذ وکان سم محترمه دغه سیدی ګور د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا تاسې رسنۍ مجامع شاور د شپې او د رجان سم محترمه ځ خپل د ماشومتوب د وخت داسې د رسنۍ مینوالې م نو کله زراعت په بښ کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښ کې هغه ګټې د خلکو ته رسیدلې دا داسې مثال د خبرې ګټورې خبرونه ان سم محترمه خصوصا د میرمن خبرونه چې کمی تش جوړوي د پخدا باور کان سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د خپل درسنۍ د لارې د لاسه کړی دی چې څوک دلته مثال د خبرې یو معلم سره یو دا چې بل غټ په سړی و سره کې دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي نو د دې حضور استان سم محترمه بالکل نه کټه اشاره ورته کړې
ډیره مننه
بخښ کې مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي
ډیره مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دا غوښتای د رسنۍ څخه چې مر په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته به قره معلومات چې علمن د بهترینو ولایتو څخه یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشرتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو جرنالیست دلته د دایس په شهادت سره سم محترمه زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالیو کې ستاسو مثال د خبرې رسنۍ نس کوي چې دلته راشي نو کوي جرنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځغه او یو جرنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په علمن کې معرفي کوي نو دا به ډېر خوشاله سم محترمه یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دغه وخت نه ما یاداش کړ زبې اتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایس دغه ته بز یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ول چې لاوریدونکو سره دغه ویرجن کیسی بنه شریکو خو الیاس دای تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دای سره ما خلونه لنګدې کار کړو یو الله خندا ډکه خل زلمه وو او کله چې به ریپورت راستو نو د هغه ریپورت به عموما داسې و لکه یو خګه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپلې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به ډېر ریپورټونه راستول بلاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی و نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د منګ راډیو اوري د بګهار دریم او دویم ټلیفون لا هلمند نه دی او تر ډیره پوری دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدای پاک دې کادر وکړ سم محترمه د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې د دایي صاحب قاتلینونه سي او عدل او قضا ک ورګان ته وسپاري چې دا وخت جرم کړی ان سم محترمه ابل ان سم محترمه ستاسو د رسنۍ سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړ کوم قسم اشاره ورته وکړل مثال د خبرې ډېرې پایدې د رسنۍ د طریقې مثال نور مشکلات تر سره دي سیده خو یو غوښتنه ان سم محترمه نن چې د رسنۍ باسې مثال د خبرې غواړم ستاسو سره دا شریکه کوم دا کوم د مخه کا سایه دي ما د خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړم چې په دغه اړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر سم کې تر قیامت تر ورځې به ان سم محترمه زاوز ما کورنۍ ستاسو د واګو یي دوا یې د تکو خو که یو ځواني تزما سره به چا سم محترمه په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو دا به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترمه اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یو ورځ تر بلې خرابېږي ان سم محترمه نو دا ما تاسو ته غوښتنه ده په یو ویډیو باندې باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي د ما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مې ربا لري یو ځاګه د ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوی لاره وشي نو دا به تاسو ما سره غټه احسان ان سم محترمه د افغان سره به تاسو یې ستاني به خوړ او غریب سره به تاسو یې ستاني ان سم محترمه دا ما تاسو ته غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې آزادۍ رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تاشمیره یاداشت کې عیار صبر سره دی بیا به ورسته ځوته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګدن د امداده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل سب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران
ورزو یو بل اوریدونکو ته د څوک دی ولکم ځای سمغهاله
ډیره مننه اجمل انصاب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ به زنه به ولا زبلې دا وخت له غزنی نه خبرې کوم
زبلې سب ستړی مشه له غزنی نه زبلې سب هم د مونږه همیشنه اوریدونکو دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زبلې سب مطبوعاتو ازادي تاسو ته پڅه معنا ده د یو اوریدونکو او افغان په توګه
بشکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېمه لاسراولنه هڅه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسون کې مطبوعات دي د هر پرد هغه غوښتنې تر حکومت پوری د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پوری رسولي دنده ده نو وکن په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي خدا وخت ديني رسنۍ تقریبا پنشتن په پلګي حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حد ازادي راډیو ته ولایت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره اوری
مننه زبل صاحب دغه دموګه کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنیک مرغه ما یو پیغام پرې شو دا څنګه چې هغه پیغام هم نشرسوي زه په لمه یو څو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هر یو پرونې ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته پرونې ته اړتیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کوم تاسو کو د زراعت پرونې هغه ټول افغان ولس له دقنی سره ډیر زیات لاسوکار لري فغه بخښ کې متخصصین راغوري او پرونه شته مثلا شوونی زخ پرونه سی هر ورځ اتنیمه بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دی وختو کې شدینه کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنه تدیر کالری پغه بخښتسته تپریهسته سیاسیسته اجتماعیسته ټولنیزسته لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کتن سوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پرملتیا نشته خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادی راجو یعنی ټولې غشتنه پوره کړې دي یو غشتنه کته ته تاریخ پرونه ستا ای کاش په اونۍ کې یو ورځ دا چې خبرونه وای چې لشیر غزل نه ما سیوا بلڅ موسیقي یعنی بلڅ هلته په خبرونه کې نه وای کته هم تاسو را ورس خبرونه لري خو یوازې شیر ته ځانګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکه ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکه زی یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه لم ماشوم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران مو هم الله سره کړی دی ورکړی دی شهیدان سوی دی مثلا موږ جناکال کوزای یاد ولای سو چې یو داسې چیرته و چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرته و هسه به شهید یاد ولای سو هننزای صاحب یاد ولای سو جمن صاحب یاد ولای سو د یادونی ورده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یاد ولای سو مریم دورانی یاد ولای سو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانی همکاران لوټم ورځ سي شهیدان سوي دي مړ شوي دي زما یې هغه ترخی خاطرې وسم په غوږو کې د خبرونې یا پروګرامونو سیما اوریدو او تر هغه به مهیر نشي ترڅو چې زه په دې دنیا کې بیا مې هم ارماندې بیا هم د دې او دې ته د جنت پردوس غوښتن کيم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتن کيم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زابل صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له میلمنو نه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخښنه وغواړو. متاسفانه چې ډېر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوی سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دې نه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک، دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغسې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندي څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا د وظیفې نه کول او که نه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کاو تر څو وکولای شم د خلکو غږ اوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلی تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیست نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د رادیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زموږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زموږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډېری کار کا د بی سي رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تا زه کله چې په هند کې هم و، ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، دموږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پوهنتونونو ته تګ منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه دا د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډېر ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده، او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غو بچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجي وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پیتغي د کوخوا د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو هغې کولای شي چې پې فشار راوي دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغانې میرمنې ټولې بې سواده دي ټول چادري اغوندي هیڅ هلته باسواده وجود نه لري زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغانې میرمنې په بېلابېلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او همغه وړتیاوې لري خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او که چیرې
همدغه خبره مهرباني وکړئ
اغیزه دا دی امدوس فکر وکړو یان صاحب دوه کال شوي دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتوم یا مکتب ته لاړ شي دا هغه د سرنوشت سره لوبه شوې ده هغه یو جلی په لومړی د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغه شوې وا هغه اوس په کور کې ده مونږ نشو کولای چې قدر ولرو مونږ نشي کولای تحصیل کده ځوانان ولرو دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېزې درلودلی شي
او کبیر ته تاسو ته راشو د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و د ژورنالیستیک سفر او کنه په ځانګړې توګه که د افغانستان سره یې په تړاو وسنجوو د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته ووایم دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي هغه مخکې یوه اورېدونکي مو ویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولی شو زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم ایسارېږم نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کا او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم زه دلته د ایتالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي زه همدا اوس راځم چې لاړه شم او لکه نه چې زه راغلم زما لکه څنګه مې چې ویلې د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم کدا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې کدا د یو ژورنالیست په حیث باندې او کدا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې او یا کدا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم
ډیره زیاته مننه کوو مریم بارکزی زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده نو خدای خوشحاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم له تاسو مننه کوم له اورېدونکو نه مننه کوم او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې هم کاری وکړه
کمپ تو ہاں